د سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه اورئ. زه نجیب عامر یم او له لسو تر یولسو بجو د خبرونه وړاندې کوم. په لومړۍ نیمای کې خبرونه دي، بیا رپورټونه دي، ورپسې په دویم نیمای کې به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو. نو که کولی شئ راسره پاتې شئ، په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته. د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره اووه ورځې وخت ورکړی. د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو تازه هڅو د امریکي او ځینو اروپایي هیوادونو غبرګون راپارولی. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوز اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوز د عام اړیکو ادارې یا ایس پی آر په وینا پرون پر راولپنډی کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، فعالیت او دغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی کمانډانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې پر لټ نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوڅانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوڅانو د احتجاجي پر لټ مشر ډاکټر ماهرنګ بلوڅ پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې د په ورځو کې د نو منی ګینې نو تحریک په خپله مدعا د بلوڅ قام مخې ته کیږدي. نوموړی وویل: وایي د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکوو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکي هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري له درکه کسان د پریښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي، او حکومت دا اعتراف هم وکړي چې جبري له درکه کړل شوي کسان د پیسو د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل شوی. خو بل پلو د پاکستان پوز وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورا عدالت وژنو تور رد کړی او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې کوي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د یادې پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د سمو دې لپاره هیره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبان حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غني شو ایرانمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون دا اقدام لاغي وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA په همدې اړه یو راپور هم خپور کړ. دغو هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران د جوهري پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران د انتهایی غنی شو یورانیم تولید زیات کړی دی او په خوا چې کوم تولید په تولید کې کوم کمی راوستی او هغه یې د 2023 کال نیمایي نه وروسته بېرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو چې د ښاغلي بشیر باران سره پکې دغه پر ادبي ژوند او فعالیتونو خبرې ترې شوې دي. نو خو وروسته اورئ اوس په دغه رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان د پوځ په یو مهمه دو ورځنۍ غونډه کې چې پرون پر راولپنډۍ کې پیل شوه پریکړه شوې چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. د کور کمانډرانو د یادې غونډې مشري د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم په غاړه وه. نوموړی تازه له امریکې راستون شوی د پوځ لخوا په خپره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي په یو ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتۍ ته خطره ده. په دې اړه نور حال موږ ته طاهر خان صاحب په تېره خپرونه کې راکړ.
مهمه خو په دې وه چې د کال آخري څو ورځې دي او غونډه لکه دغه ټول یو جایزه یو جاج غونډه اخیستې دي چې خدای وروسته بیا بیانیه راغلی ده. نو اسې خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانیه بیا وروسته د فوج د خبره شي نو معنی دا ده چې په هغې کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغې ته توجه شوې ده او پاره کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل هغه کوم دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه لري اخیستل شوی، لیکن مراد خو د افغانستان دی چې ټي ټي پی او دغه رنګ نور ډلې دغه بیانیه په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس په خوا فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې ترلاسه کړي دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغه تر فعالیت اجازه ده افغان طالبان نه مني، نو معنی دا چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس کاری او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حمله چونکی زیاتې شوې دي، نو دغه باوجود ممکن ده چې دلته دا احساس وي د فوجي کمانډرانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دي اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینې تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله ده یا دا غزینه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ډیورنډ کرخه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډېر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو به ګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ دی، ویزه ده. د وسلوالو تیریدل په ډیورنډ کرخه باندې دې ته ستاسو نظر څه دی؟ دا کار دوی داسې لارې لري چې اوس هم اوړي راوړي په دغه لاره باندې
ګوره. پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر چې مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی دی او تخپل کېلې پوسټونه خو دې زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما، نو دې خپل طرف نه خوکړه. خو د دې یو ګيله مخکې هم پاتې شوی و د تیر حکومت نه او طالبانو نه، خو ځکه زیاتره چې دې امیدواري و چې طالبان حکومت راشي نو د تبم له حالات خوشي. دوی دا وایي چې افغان غاړې ته هغه رنګ ګامونه نه دی اخیستل شوی چې څنګه پاکستان اخیستل.
ترخانو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوس په یو مهم غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان او د ورتنور ډلو پر ضد اقدامات کول ویل شو. بل په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې د نن د امنیت ساتل د پاکستان د حکومت دنده ده. دوی زمواري په خاړه نخلي. لې وې د میروس نور موضوعات تر تلل
دا مشال رادیو
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله له ماتې سره مخامخ ده، ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولولو هغه مرایت لاسته نه راوړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار او پرمختګ لپاره نوې منصوبې پیلوي. په پېښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساینسي لابراتوار پی سي ایس آی آر پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړو چې په کې چارواکو بزګرانو ته په نو ساینسي لارو د کرهنې کولو همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبو په اړه خبرې وکړي. په دغه نوو پروژو کې په درابڼ سیمه کې د هیواد تر ټولو لوی اقتصادي زون جوړول هم شامل دي چې ورسره به کروندګر ګټه هم ترلاسه کوي او خپل حاصلات به هم بهرنیو هیوادونو ته استول شي. له پېښور شبیر جان رپورټ لري.
پېښور کې د صوبې غټه ساینسي لیبارټری پی سی ایس آی آر کومه چې د مرکزي حکومت لاندې کار کوي پکې د دسمبر په 28مه د زمیندارانو لپاره یو پروګرام تابع شو چې پکې د صوبې زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداری کولو او بیا دغه زمیندارانو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي هلو ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سی ایس آی آر لیبارټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل او دوی خبرول دي
چې ورس پورز آبادی هغه سی وکیږي او زریز مکه هغه ورس پورز کمیږي او تدې غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې هغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي، یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو هغه هوریزونټل زمکه په سطح باندې کوو، اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمکه مختلف چتونو کې موږ هغه ورټیکل فارمینګ کولای شو او یو اندازې مطابق تدې ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 ټن پروڈکشن منګه مختلف لیئرز کې کولې شو.
د صوبې زمیداران وایي چې زمیدارا کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي، نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز ځمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزی مشال لیډوتا په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې د زمونږه مقامي مغفل شوی دی، په زراعت باندې زمونږه چې په مختلف کمپوستونه دي په غیر باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او اغه مارکیټ کلر راشي نو اغه مارکیټ اغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه اغه تر خپل پیسو بدل چې کوم نه ملاويږي، یعنی زمیدار د پاره نقصان دی. دا په دې ټول اثرات چې کوم نه لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کوم نه په تیزه سره زمیدار لګیا دی اوغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دې اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي، نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنټ او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې بکه په نړیواله کچه د صنعتي املاکو ته د وده ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجینیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیندار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تربه د فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استاد ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دغه قیمت ډیر په خطر راشي، زمیندار دغه شی نه ملوي، نو دا به ستاسو مارکیټ کې پرایس چې کم دی غاستیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه به خیر ریټرن ملويږي، چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا به هم سیوا کیږي، هغه باندې وی ټیکنیکس اگزامز دا کوي، هغه باندې وی ټیکنالوژي امرا ولی چې پروډوس سیوا کم، نو دی اکنامیک زون په وجه باندې به ان شاء الله تعالی زمونږه پوره یقین ده چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا تر ټولو غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رقبه یې سبان دي 3000 اکړه ده او دې کې د ملکی سرمایه کارون علاوه نړیوال سرمایه کار هم پل سرمایه لگوی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیښور.
د خیبر ضلع یو مدنی
د مشال لیڈیو د اوریدونکو معمولی غوندې تخنیکی ستونزه وه، زموږ معذرت قبول کړئ. دلته د تیبل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. د انتخاباتو د کمیشن د پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ په یوې او د صوبایي هغې په 300 انتخابات کېږي. ولس کسه هم د انتخاباتو په تیاریو بوخت دي، خو یو شمېر یې ناهیلي دي او وایي نوماندان وعدې لوی لوی کوي خو تاریخ ثابته کړې چې بیا وروسته په هغو وعدو کله هم عمل نه کېږي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یوه جمهوري پروسه ده، نو باید خلک خامخا وکاروي. د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلعی یو مدنی فعال اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکولو وعدې شوې وې خو پوره نه کړل شوې، او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې دي هغه ډېره دلچسپي نه لري، هغه وجوهات دا دي چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو دا اغو روپوم تر اوسه پور 1 روپۍ چا تنا میلاو شوی. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخاباتو شو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چدی چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وي چې شیلمان واټر سکیم اوبه براولو، ورسره چې دی د سپورټس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعدې کړې. له بده مرغه تر اوسه پورې هغه یو وعده تر نه ترسره شوی.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پردی بیا وایي چې پرمختیایي کارونو لاسته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعه خپل ووټ کارول او جمهوری نظام دی.
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی، نو د هغې دپاره مونږ الیکشن کمپینونه هم کوو انشاءالله تعالی. مونږ به په ګلو کوڅو باندې هم ګرځېږو او دا مطالبه به هم کوو د ریاست نه، چې کومې د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق دی او د کوم څیز دپاره مونږ ووټ غواړو هغه څیزونه به ته مونږ لا راکوې، نو د هغې نه بد به د خلکو اعتماد به حل کېږي، هغه به د تا سره په پالیسو باندې متفق کېږي. نو مونږ به عوامو له باور د ورکوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په 1 اویا او 1 اویا حلقو باندې انتخابات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلۍ په 2 حلقو یعنی N3 او N4 باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نورالحق قادری او اقبال اپریدی کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلۍ په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدی، بلاول اپریدی او محمد شفیق اپریدی په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له ناقرارو سیمو څخه ده. دغلته په روان کال کې هم د بدامنۍ ترهګرۍ او هدفي وژنو لسګونه پیښې شوې دي. ځایي ولس وایي د ضرب عضب له عملیاتو وروسته تر 1 کال پورې حالات ښه ول، خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال بیا خراب شو. د مشال لډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا په پاکستان کې هم د امنیت وضعیت ته په دې تفصیلي رپورټ کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامیه چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمېر تر 40 پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر 40 ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر 40 خو، چې په هغه بریدونو کې هم تر 70 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمېر 70 ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر 30 و. د میرالی اوسیدون کې ځای خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نے یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے چکمہ دا پائی کے ہر کال اضافہ کیږي.
د هدفی بریدونو پرتا شمالی وزیرستان کے 2023 کال کے 15 ځانمرګي بریدونه شوی چې پکې ګڼ فوزی، پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوی، ژوبل شوی دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوی. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوی ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسله والو ضد 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسله وال وژلې شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسله والو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسله والو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسله وال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسله والو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسله وال کمانډران او نور ګڼ وسله وال وژل شوي او ګڼ یې ګرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسله والو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسله وال وژلې شوي دي، او د دوی د بیان تر مخه د وسله والو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د نورو کلونو په شان په 2023 کال کې هم له مرکز نه د خپلو مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده. اوس هم مرکز د یادې صوبې د 210 ارب روپو پوره وړی دی. شنن کې وایي اوس خو نگران حکومت ته په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نشي غوښتلی، خو په تیرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړي چې له وجې یا د صوبا د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوې ده. له پېښور غلام غوث په دې موضوع تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده، او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتېدو دي. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کېدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه وه زیاته شوې. په پېښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي هغه هم نه دي ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنه کو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپۍ چې کوم دي هغه فیډرل ګورنمنټ سره پروت دي، نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولای دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته. ټول یو کال نه تقریبا تاسو ګورئ دلته برتیانې بند دي، ټول یو سسټم چې کوم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډېر زما خیال دی چې ډېر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه، خو ډېره غلط مشوره وه. او چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده، دا دغه زما خیال دی چې زمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و، نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو، خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر اکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو، هغې ته به میرت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډیر پریشر به پی غرزولو، نو حال و چې دی په دې حق لباندې سنا سر د موږ خپل آمدن ذرایع چې دی داغه وسایل او داغه آمدن موږ ته ملاوي دو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دی وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دي او مالی بحران دی او هغه نه موږ دی وخت کې زیات متاثر کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زر قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاري کو خو بجټ خو نشي جاري کولی، سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته، ډیرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانې دي، د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه. نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دي وکړي چې پاته د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څنګه سبه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانې د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغې د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړې وه. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملي شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 13مه نیټه د پیښور دوره کړی و نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړی و. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړی و. خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
د غلام غوث هم د ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوی و. په پېښور کې د سهار 10:30 شوی دی. اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان پوز اعلی قمندانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړي مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې اس پی آر په وینا پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د 2 ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي یکجهتۍ کمیټې پر لتنن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست دي او له حکومت د ورکل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه کړې وه. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه لن خبرونه اوس درته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب امیر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خبرونې میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2000 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسه کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته یې عملي ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده. متبوای لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي. یو ځانګړی لیدلوری لري. ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ داغ په نوم دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډېر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکا. دا خو زما دویم شعری ټولګه ده چې تقریبا په 2020 کال په لمړیو کې او غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي. خواره واره او په الحال به فکر کوم دا ورستنه نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه دا د خلکو اکسل عمل د لوستون کو تخړې مینوال لري سوي خلک دا استاب لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو استاب لومړی کتاب لوسته هم نه دی. د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي داستا مینوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خټک صاحب مینوال بنور ته یو لوستونکي شته دی، د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه بد نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره، صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره، چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم و همدې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي څنګه. نو څه پی رانغل؟ البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وجدل لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالانو شاعران وي، که نه عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي ستاسو ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره، دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اوریدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، دا کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. یو خو دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو، د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې د هیلو، نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده خټک صاحب. دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسی ادب، چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم، د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي، هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه وه، د لوستونکو خوښه شوه، د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی استاف چې ته خو ستاسې په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغه سیده چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته، ګنی داسې دي چې حتی د اتن غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو، اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتن غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی، د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بزاري شوی دی، او ولسي ادب ته نه پاتې شوی دی، ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه را دی، چاپ ته ډیر ضرورت هم نه لري، او رکیږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي، کنه لکه د یو نسل نه بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي، نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی کنه، غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي، د سایل سره په صداقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ شته دی، چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی، رنگ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه دې نظر کولای کوم خټک صاحب، ماته بعضي ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه یې کولای کوم او بل شته دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم، زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم، نو هغه د لوی پکتیا غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ، په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شری وای یا د انقلابي شری وای، یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنگینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایک صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، د لایک صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یاد په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای، او مونږ بلی لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نګرې هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی، د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب، د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې را کړی دی، او نور دا ورستۍ د رزم کومه شاعري چې دا و د دې ورستۍ بدلونونو زیږنده ده، خټک صاحب یو مشر قانې صاحب وای وای دا سکوت لکه شوې تا باندې شاعران تیر کړل، نو البته دې ټوک گئی،
او قانې صاحب خو خیر دا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو خداسه دا چې کدا شای په زیات زورور شي نو دا هنر هنری اړه ډېر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي،
ولا د خدا سبت سور زی وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار مشاعره و، نو د پښتو د ادب ډېر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینواری داخلي قربانو، یا کاروان سے د نور مشان هم کې ملمانو، نو د مثال زک په کې وایم چې دا سوال هم ور سره حل شي، فکر کوم د جواب ور سره نغښته وي، د مشاعرین وړاندې ماته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایې، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایې نور به خشي ماوې سمه ده، نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ماته امتیاز او انعام هسم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته راخلې مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تېر کړو، نو غالبا په شعر کې چرته سیاسی په دې حساب چې مونږ زما د پاره چې کوم آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم کې راغلی، دا د مشاعرې په منځ کې زمونږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم، هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي، نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي، نو عشق به تعریف خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی، نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو، نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروا ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو،
مننه، نو داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به دا اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم، زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسې دا مثال به دا واضح کړي، بیا
سمه ده خلک، زه موبایل راوړم،
راوړه موبایل راوړه،
ډېره مننه، دا یو غزل دی صاحب مهرباني، ز سوراهی لدې پتری پتری کچکول کړم تا، ز سوراهی لدې پتری پتری کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا، مننه، ز سوراهی لدې پتری پتری کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا، ستال بدن بغیر گډک یو سمگل وڑکی، ستال بدن بغیر گډک یو سمگل وڑکی، نا بل قد د پورس پګمای پشپول کړم تا، مننه، او ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، دوت شوم په ود د چراغونو د ماحول کړم تا، نه
دا سپان د خو زمونږ د سیمې تورې دی،
او ټول سیمه پورې تړلې ده اوس په ډګ، او خو خیر دی مونږ تر سیمې بوی راځي کنه خوشبوی راځي، دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، چې له وطنه به غنچې غنچې راټول کړم تا، او داستال نرخ سپگمی لمس کرم لبدل زاویه د بیخی بل زمانی لزر فتول کرم تا داستال نرخ سپگمی لمس کرم لبدل زاویه د بیخی بل زمانی لزر فتول کرم تا وقت پانی پانی کرم بیا پانی پانی تول کرم تا
مانا نا دا خو دیر رومانٹیک و دیر پیچلے غوندے غزل ہم وہ کون دیو کو
مانا نا پیچلے وہ خٹک سے بس تاسی سر کڑی وستا
دیر کون دیو کو
دیر جت مانا نا نظم دی پکی وش خټک سب ساس پیجا
شادر ش
نو ددی دلم نه پیګم د پچھلای بیا ورته وای خټک سب خدای دی ورستای دی هرات د زلزلې د پاره وسان ده د لس د چې کګومبته د لارام په سر ګومبته
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دی نو تکور نه دی انجل لو زند جان ش ٹکورن دے انجل لو زند جان شاہ ہری زخم دے نگین د خراسان شاہ آزادارا د زردشت بابا مابدا ک گنبدا دلارام پسر گنبدا
واہ
دیر من دڑی خیجی لکلا اختیار الدین دڑی خیجی لکلا اختیار الدین شوی ایرے د انصاری پیر سرزمینا د بدن مزک دیریگ دینا ولدا کا گنبدا دلارام سر گنبدا او پسینہ دے تیرے لارے دورے خمو زعفرانی دخت دیوارے دورے خمو پسینہ دے تیرے لارے دورے خمو زعفرانی دخت دیوارے دورے خمو پغوریان دے منارے ناپ دل قدا پغوریان دے منارے ناپ دل قدا کا گنبدا دلارام سر گنبدا او لک عشق د چا خوبنا ہری واوڑی لک عشق د چا خوبونه هریوا وڑی رودکی تخت د امیر په بخارا وڑی شجره می آریایی ستا لسنه ده
دیکھو
اکا گمبدا دلارام پسر گمبدا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونا دی چنگیزا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونا دی چنگیزا د بادغیس لار د تللی تر لهدا د بادغیس لار د تللی تر لهدا ک گنبدا د لارام سر گنبدا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحدا کا گنبدا دلارام پر سر گنبدا بادخیز دے شمالون دی بادخیزا بادخیز دے شمالون دی بادخیزا ستا وگمی دا پستگل و لپالیزا ستا پنم دا زما جشن تر ابدا کا گنبدا دلارام پر سر گنبدا
ڈیر لا دا خو سان دا ون دس ڈیر خپکون کی او تراجیدی کا نو دس یو مست غزل نہ لرے زکه چې زمونږ په دوردون کې کو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوان په واخل
او خو وی ګورو په ټک سیب نو آو پیدا بشی نو مستی ہو چون دمگم مستی وقتون او پر وقت کم شاعری کردی داغ دی دو کتابون اشتره این نو دی دی په اصطلاح په عام اصطلاح خټک سی یو شوخ شعر وای او رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دې اړولې دی پوي اړه سینا څنګه یکړ دې اړولې دی پوي اړه سینا پچا باد دا سهارا کړ زړه نازړو ولې او نسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه نسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت ترناپه خکته مزکه ترا تا کړ زړه نازړو ولې مننه او د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گئی تورش ته د بدن بلا پماک زړه نازړو ولې او گریوان د تنگ تړلای سا د ما تما ته غورځي گریوان د تنگ تړلای سا د ما تما ته غورځي لګ دی جنت تکړکۍ واکړه زړه نازړو ولې گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غردزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زر نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطاک زر نازڑو ولی
مانانا دیر خوندی اوکو دست دچ دا لیکوالان و شاعران و ادیبان دست دا خپل فن پا برخه که تل دست مسترب بی داگه نوی اتمنان نی ورتا نو تاس دا خپل شاعران و سفر تا یا دا خپل لیکوالای تا پا کم نظر بوره داگه استراب تاس اون محسوس هوایی که نا یو سا اتمنان لره
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمون زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعه ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډېره مننه
هیله کوم ډېر زیاته مننه چې وخت مراک
د معاصرې پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز زلمی بشیر بارانو چې د مشال رډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالی اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره
بربادو شام لنگی کڈی بار دبی ہواد شام لنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام لنگی کڈی بار دبی ہواد شام لنگی شام لنگی شاہوبانے
مشال ریڈیو دا